وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه واوري. د سیمې په خبرونو کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات د ستر طاقت په توګه په سوله ییز ډول د چین د راپورته کېدو هرکلی کوي. د چین په جنوب کې بیا یو بس کې د اور لګیدو له امله 30 کسان مړه شوي. خو مخکې له دې نه چې جانقه الکوزه د نړۍ یو سیمې خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې جمیله صرف یې دراوري.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. جرمني غواړي له افغانستان سره د خپل اړیکو د پیاوړتیا په هدف مزار شریف کې خپله قونسلګری پرانیسي. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د هغو تورنو وکیلانو په اړه چې لوی څارنوالي ته د تحقیقاتو لپاره نه حاضریږي خپله پرېکړه وکړي. پوره خبرونه. جرمنی غواړي له افغانستان سره د خپل اړیکو د پیاوړتیا په هدف په مزار شریف کې خپل قونسلګری پرانیسي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر ګیډو سروی لانن له خپل افغان سیال سره په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه قونسلګری به سبب پرانیسي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول د جرمنی له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او ویل چې له خپل جرمن سیال سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. جرمنی په پام کې لري خپل یو شمېر ځواکونه تر 2010 میلادي کال په افغانستان کې پرېږدي او مرکزونه به په پلازمینه کابل او مزار شریف کې وي. افغان ولسمشر په هیواد کې له سیاسي ګوندونو او رسنیو وغوښتل چې د ملي وحدت ټینګولو په برخه کې جدي کار وکړي. ولسمشر کرزی دغه غوښتنه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په هدف جوړه شوې غونډه کې وکړه. افغان ولسمشر همداراز وویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل ښار هوا ورځ تر بلې خرابېږي او ولایت هم د موټرو ډیروالی دی.
د کابل هوا چې په دالس کال کې خراب ده او داسې خرابې په ژمي کې د تنفس وړ نه وي. یو عمده عامل یې دا دی چې پیسې ډېرې شوې، خلک موټر رانیول او هر نو موټر حکومت د دې ته باندې نظر لودیش کنټرول یو کی.
تر دې مخکې د چاپیریال ساتنې ادارې مسولینو هم له ټولو افغانانو وغوښتل چې د ښار په پاکولو کې دوی سره مرسته وکړي. د کابل پانتون لسکونه تن استادان او مسلینو نن د یو لسمې ورځې لپاره خپل درسي اتصاب وغځاوه. دوی په خپلو شعارونو کې ویل چې جمهور ریاستي غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه وغوښتل چې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید له دندې ګوښه کړي. مظاهره کوونکي عبدالله عبید د بې کفایتۍ باندې تور لګوي، وایي چې یو شمېر استادان یې تقاعد ته اړ کړي دي. خو د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د دې احتجاجونو تر شا د بهرنیو لاس دی. او د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې نن به د هغو تورنو وکیلانو په اړه چې لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره نه حاضریږي خپله پرېکړه وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالۍ رئیس حاجي سیدالله مساقسی ازادي راډیو ته وویل چې د دې 15 وکیلانو په حق له د پرېکړې نتایج به سبا اعلان شي. هغه وایي درې ځلې یې له تورنو وکیلانو غوښتنه کړې چې لوی څارنوالۍ ته ورشي، خو هغوی نه دي ورغلي. دی وایي د همدې موضوع په هدف نن څارنوالۍ کې غونډه لرو، ښایي نتایج سبا معلوم شي. حاجی محمد زهیر قدیر، محمد نعیم، امید زی لالای، محمد عرف رحمانی، سمیع الله سمیع، محمد عظیم موسنی او محمود خان سلیمان خیل هغه وکیلان دي چې د مالی وزیر لخوا په قاچاق او نور غیر قانوني کارونو تورن شوي دي. خو دغو تورنو وکیلانو د مالی د وزیر لخوا دا تورونه رد کړي او هغه د ځانونو په ضد یوه دسیسه بللې ده. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزی درته وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ سره د کتنې پر مهال په سولیز ډول د ستر طاقت په توګه د چین د راڅرګندېدو هرکلی وکړ.
And for my part this will give me an opportunity to reiterate how the United States welcomes
زل خپل لوري دا فرصت غنیمت ګڼم چې یو ځل بیا وایم د امریکا متحده ایالات د ستر طاقت په توګه په سولیز ډول د چین د راپورته کېدو هرکلی کوي. دا په حقیقت کې د امریکا په ګټه ده چې چین د بری پر لور حرکت دوام ورکړي او دا ځکه موږ باور لرو چې یو سولیز باثبات او سوکاله چین نه یوازې د چینایانو لپاره ښه ده، بلکې د نړۍ او د امریکا لپاره هم ښه ده.
Is not only good for Chinese but also good for the world and for the United States.
جمهور رئیس اوباما ویل هیلمند چې له چین سره د کمپیوټرونو د امنیت په اړه په ګډه کار وکړي. دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه رامنځته کړي. د چین جمهور رئیس جن پینګ د ژورې همکارۍ هیله څرګنده کړه او زیاته کړه چې چین او امریکا کولای شي د سترو هیوادونو د نوي ماډل اړیکې ټینګ کړي. د ترکیه په استانبول ښار کې حکومت ضد مظاهره کوونکو د اونۍ په پای کې اعتراضونو ته ځانونه چمتو کړي او د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له عوامرو سرغړونه کوي. مظاهره کوونکي د اردوغان له غوښتنې سره سره چې وایي مظاهره باید سمدستي بند شي، نن هم د استانبول ښار تقسیم میدان کې ناست ول. په لومړي سر کې اعتراض کوونکو د تقسیم میدان د پراختیایي پلان د عملي کېدو پر خلاف سوله ییزه مظاهره کړې وه، خو پولیسو د می په 10مه سخت وځپل. له هغه وروسته د ترکیې په بېلابېلو برخو کې خلک د اردوغان د حکومت او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند پر ضد راوپارېدل. ونکه د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې درې کسان وژل شوي او په سلو نور ټپیان دي. اردوغان وایي مظاهرې د درواغو یو کمپاین دی او مظاهره کوونکي لوټماران بللي. د نن د مظاهرو په اړه د خپل ګوند د مشرتابه غونډه جوړه کړه. د چین په جنوب کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله 30 کسان مړ شوي او پولیس یې د جدي جنایي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د چین د خبر رسولو دولتي اژانس سینهوا وایي په بس کې د جمعې په ورځ په ساحلي ښار ژیامین کې د ګڼې ګوڼې پر مهال اور ولګېد. په دې پیښه کې 40 کسان ټپیان شوي او په روغتون کې بستر دي. پولیس وایي یو شکمن سړی پیژندل شوی او په دوسیه کې ښه پرمختګ شوی دی، خو زیاتې څرګندونې نه دي کړي. د اونۍ په سر کې د چین په شمال ختیځ کې د چرګانو په یو فارم کې د اور لګیدنې په پیښه کې 140 کسان وژل شوي ول. د مصر د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه چې د 2011 کال په مظاهرو کې د مظاهره کوونکو په وژنې تورن دی، په قاهره کې بیا پیلېږي. د نن ورځې محاکمه به له قاهرې بهر د پولیسو په اکاډمۍ کې په سیارې محکمې کې تر کلکو امنیتي اقداماتو باندې دایره شي. په تېرې محاکمې کې مبارک د عمري بند په سزا محکوم شوی و، خو د استیناف محکمې د هغه د بیا محاکمې حکم صادر کړ او د ابتدایي محکمې په اصولو کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې وې. د مبارک لومړۍ محکمه په مې میاشت کې شوې وه. د استیناف په حکم دا محکمه باید یوه میاشت وړاندې پیل شوی وای، خو هغه مهال د دوسی مشر قاضي د محاکمې له پرمخ وړلو ډډه کړې وه. 50 حسنی مبارک د قاهرې د یو زندان په روغتون کې بستري دی. د روسیې پولیسو د جمعې په ورځ 300 کسان په مسکو کې په یو جومات کې ونیول چې 170 بهرانیان دي. پولیسو نه دي ویلي چې ولې دا کسان د جمعې په ورځ نیولي. د پولیسو په وینا په دې ځای کې اسلامي ادبي کتابونه موندل شوي دي او څېړنه روانه ده چې معلومه شي دغه لیکنې تر کومه حده خلک افراطي نظریې ته څه هڅوي. د رویټرز اژانس وایي په روان کال کې دا دریم ځل دی چې پولیس په مسکو او سینټ پیټرزبرګ ښارونو کې پر جوماتونو او اسلامي مرکزونو عملیات کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوچي کې د المپیک تر ژمنۍ لوبو مخکې په خپل هېواد کې د اسلامي افراطیانو د ځپلو امر کړی. د روسیې جمهور رئیس د جمعې په ورځ امنیتي چارواکو ته وویل د اداري فساد، جرمونو او بغاوت پر ضد جګړه باید په شدت سره پرمخ وړه شي. او یو وسلوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې 4 کسان ووژل او وروسته پولیسو دغه برید کوونکی ووژه. د چارواکو په وینا پیښه لومړی په یو کور کې پیل شوه چې برید کوونکی پکې 2 ووژل، کور ته یې اور ورته کړ او بیا د یو سیمه ییز پوهنتون پر لور روان شو. پولیس وایي برید کوونکی چې تورې جامې اغوستې وې 2 په پوهنتون کې ووژل. دا پیښه هغه ځای ته نږدې وه چې جمهور رئیس باراک اوباما پکې د مرستې ټولولو په یو محفل کې برخه اخیستې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطلب لرو. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سپځول یو غلط کار بللی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ښځو ټولنیز او حقوقي وضعیت په اړه اندېښنه لري. جرمنی غواړي له افغانستان سره د خپل اړیکو د پراختیا په برخه هدف سبا په مزار شریف کې خپل کنسلګری پرانیسي. په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. په افغانستان کې به مو ګڼ داسې کسان لیدلي وي چې مرغان ساتي او یا چرګان ساتي، خو اوس داسې نوي شتمن شوي کسان هم شته چې په خپلو کورونو کې زمریان پالي. دا همداسې یو کس د پاړه رپورټ لرو چې یو زمری یې ساتلی. دا خبرونه په اخري برخه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم مهره وینور ریپورټونه هم لرو. دا ازادي رادیو ده. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یو شمیر اعتراض کوونکو لخوا د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو ناسم کار بللی. حامد کرزی دغه خبرې د شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته کړې. نوموړي په دې اړه کومې مشخصې پیښې ته اشاره نه ده کړې، خو شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمېر خلکو په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د دې هېواد د ځینو مشرانو عکسونو ته یې اور واچوه. ځینې کتونکي وایي چې ښایي ایران د دې پېښې له امله پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوستی وي. په دې اړه نور معلومات له کابل سټوډیو څخه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ایران پر ضد په کابل کې سو مظاهرې وشوې، ولسمشر حامد کرزي له افغانانو وغوښتل چې په مظاهرو کې نه باید د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو سپکاوی وشي. ښاغلي کرزي چې د شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وینا کوله وویل چې دغه کار د افغاني فرهنګ خلاف کار دی. ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نه باید د افغانستان له خاورې څخه نورو ته بې احترامي وشي.
څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې په کابل کې مظاهره وه او په دې مظاهره کې ځینې مظاهره چانو د ګاونډي هیوادونو د رهبرانو عکسونه وسوځول. دا ښه کار نه دی. موږ یو باوقاره ملت یو، موږ باعزته ملت یو. نه باید زموږ په واسطه هیڅ ګاونډي ته داسې کړنه وشي چې په هغې کې ورته سپکاوی وي.
که څه هم ولسمشر حامد کرزي د کوم ځنګړي هیواد نوم ونه خیست چې په افغانستان کې رهبرانو ته سپکاوی شوی وي، خو په دې وروستیو اونیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې. نږدې لس ورځې وړاندې یو شمېر کابل خریانو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړ او پر ضد یې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو د ایران د ولسمشر او د دې هیواد د یو شمېر رهبرانو او همدارنګه د یو شمېر افغان چارواکو چې د دوی په خبره د ایران جاسوسان دي عکسونه ته ور واچوه. د سیاسي چارو کتونکو اجمل بلوچ زاده ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی نه غواړي چې له ایران سره یې اړیکې خراب شي.
زما باور دا دی چې ولسمشر د ایران حکومت تر تاثیر لاندې دی او ورڅخه غوښتنه شوې چې د داسې حرکتونو په وړاندې باید له خلکو سره خبرې وکړي. دا په دې دلیل دی چې ولسمشر تر ډېره په دې تاکید وکړي چې د داسې مراسمو مخنیوی وکړي او کېدای شي د دغو اشخاصو په وړاندې نورې بې احترامۍ هم ترسره شي.
ایران په خو هم د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن شوی او حتی په دې هم تورن شوی و چې د افغان دولت وسلواله مخالفانو ته وسلې ورکوي. په دې ورسېو کې د کندهار امنیه قومندان ایران تورن کړ چې د افغان دولت وسلواله مخالفانو ته وسلې ورکوي، خو ایرانی چارواکو تل دا رنګه ادعاوې به اساسه بللې.
تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اورئ. دوستانو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. البته زموږ د ویبپاڼې له لارې. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او کولی شئ چې له هغې لارې زموږ په مطالبو تبصرې وکړئ او همدارنګه له موږ سره تماس ونیسئ. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ښځو د ټولنیز او حقوقي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسیون مشر ډاکټرې سیما سمر نن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر ولسي جرګه غږ وکړ چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون تصویب کړي. فرشته جلالزی د دې مرکې په اساس رپورټ لري.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د نوي نسل پرمختګ د مطبوعاتو وده او هیواد ته د نوي ټکنالوژي راتګ ډاډ ورکوي چې د هیواد راتلونکي د بحران خواته نه ځي. ډاکټر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو وضعیت او همدارس د افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ هغه عمده مسلې دي چې د دې هیواد د راتلونکي ثبات ډاډ ورکوي. مسله دیګه
کې ما فکر
نه کړم چې افغانستان به سقوط وکړي. یو مسله چې زه فکر نه کوم افغانستان به برته د طالبانو استولویږي او یا به د طالبانو حکومت ټینګسي د افغانستان د ګاونډیو وضعیت دی. مثلا د افغانستان ګاونډي په هغه اقتصادي او سیاسي ټولنیز حالت کې نه دي چې د نوی میلسیز په کلونو کې وو. هغوی په خپل له جدي ستونزو سره مخامخ دي او دا په خپل د هغوی مخنیوي کوي چې د افغان حکومت مخالف وسوال زیات تقویه او افغانستان ته راولیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر زیاته کړه چې د هیواد د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د ښځو د ټولنیز او حقوقي وضعیت په اړه اندیښنه نه لري. ډاکټر سیما سمر ازادي راډیو ته ټینګار وکړ چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون باید په سم ډول تصویب شي او دا به د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د تیریوي لسیزي یو ستر لاسته‌راوړنه نه وي. د انسانانو ترمنځ د مساوي حقوقو اصل ته د درناوي لمخې د قانون په موادو کې باید محدودیت رانه شي. زه د دې قانون د لاشو کېدو پلوي کوم، خو باید داسې تغیرات رانه سي چې دغه قانون خراب کړي. هغه کمی چې لري باید اصلاح سي او زمينه ورته برابر سي چې دا یو جدي قانون شي. زما توقع د دې قانون شکیدل دي، نه دا چې لا محدود سي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د 2014 کال تر پایه نړیوال ځواکونه وزي، د نړۍ په سطحه وخت په وخت د دې هیواد د راتلونکي او په ځانګړي ډول په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه له اندېښنو ډک رپورټونه خپرېږي. په عین وخت کې ټاکل شوي چې د همدې کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات وسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې په جمهوري ریاست کاندیدانو ته باید د جنسیت له مخې امتیاز ورنه کړ سي، د لیاقت او ښې ادارې د اصل پر اساس باید وټاکل سي. د ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د ولسمشرۍ لپاره د ځان کاندیدولو پلان نه لري. زه غواړم چې د افغانستان په راتلونکي کې رول ولرم، خو اطمینان دی چې هغه باید ولسمشري وي. یعنې هر مثبت رول چې په دې هیواد کې ولرو، که په هره سطحه وي، د افغانستان د یو وګړي په توګه زما لپاره اهمیت لري. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ښځو پر حقونو او پر بشري حقونو د تیریو په اړه به د معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړي.
دوستانو و مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمروي دا د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د ښځو ټولنیز او حقوقي وضعیت په اړه اندېښنه لري. جرمني غواړي چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا په هدف سبا په مزار شریف کې خپله قونسلګری پرانیزي. دغه خبرې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل افغان سیال سره په کابل کې یو خبري کانفرنس وکړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر وایي له افغانستان څخه به د دوی د عسکرو وتل مهالویش سره سم تر سره کیږي، خو نه غواړي چې له 2014 کال وروسته افغانستان له یاده وباسي. ګیدو وستر ویلا د شنبې په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره تر ملاقات وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل هیواد غواړي چې له 2014 کال وروسته د افغانستان په شمال کې د شپږو تر اتو سو په شاوخوا کې عسكر پرېږدي. خاغلی وستر ویلا زیاته کړه له افغانستان سره د دوامدار اړیکو د ټینګښت په هدف به د یک شنبې په ورځ په مزار شریف کې خپل قونسل گری هم پرانیزی.
دی اوپنینګ اف ا جنرال کنسولټ ایم ازام
په مزار کې د قونسلګری پرانستل ټول افغانانو ته یو لوی اشاره ده چې مونږ غواړو له افغانستان سره دوامدار اخی او پیاوړی اړیکی ولرو. مونږ غواړو تاسو سره په داخلي پراختیایي پروګرامونو کې هم مرسته وکړو چې په هغه کې د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزه او د انتخاباتو د چمتووالي مسایل شامل دي.
of the elections
جرمنی دا محل په افغانستان کې څباند څلور زره سرتیری لري چې اکثره د افغانستان په شمال مزار شریف کې میشت دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو ټاکلې موده په ګوته نه کړه، خو له دې وړاندې د هیواد دفاع وزیر ویلي وو چې شاوخوا 900 عسكر به تر 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر به د یکشمې په ورځ په مزار شریف کې د خپل قونسلګری او یو هوایي ډګر د پرانیسو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر زلمی رسول په مزار شریف کې د جرمنی د قونسلګری له پرانیستو هرکلی وکړ او د دواړو هیوادونو د اړیکو په ګټه یو کار وکړ. خاغلی رسول ویل چې له جرمني سیال سره ملاقات ډیر ګټور وو او په بیل ابیلو مهم مسایلو خبرې وکړې.
مونږ په دواړه خيزو موضوعاتو د سولې د پروسې په اړوند مسایلو، د انتخاباتو او له 2014 کال وروسته د جرمني او افغانستان په اړیکو خبرې وکړې. زه ډیر خوشاله یم چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سبا مزار ته ځي او هلته د قونسلګری د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. دا بل ملګری جرمنی سره زمونږ اړیکې پیاوړی کړي.
جرمنی په داسې حال کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو خبرې کوي چې د افغان چارواکو په خبره د ناتو ځینې نور غړي هیوادونه هم ورته هیله لري. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که د ناتو هر غړي هیواد غواړي چې له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې پاتې شي، نو باید له افغانستان سره مستقله معامله وکړي، نه د ناتو په چوکاټ کې. بل لور ته امریکا هم غواړي چې له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې خپل زرګونه سرتیري پریږدي. دغه هیواد په افغانستان کې د نهو پوځي هډو غوښتنه هم کړې. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
تاسو موږ غږ لاساده رادیو ناوړی. افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو له ماتېدو سره ځینې افغانان ډېر شتمن شوي دي. د دغو شتمنو افغانانو په منځ کې یو هم د تعمیراتي شرکت مشر شفیق دی. شفیق چې د طالبانو د رژیم په وړاندې د مقاومت کوونکو په لیکه کې جنګېده، اوس زمری ساتي. شفیق په دغه زمری 20,000 ډالر لګولي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې یو افغان سوداګر په خپل کور کې زمری ساتلی او د میاشتې زر ډالره پرې لګوي. 23 کلن محمد شفیق په دې ډېر ویاړي چې زمری ساتي. شفیق چې د کابل په مرکزي برخه کې په یو لوکس کور کې اوسي، د زمری چیچای د خپل کور په تخبام ساتلی دی. د تعمیراتي شرکت خاوند شفیق وای یو ملګری ورته وویل چې په کندهار کې یو څوک زمری لري او غواړي چې هغه خرڅ کړي. شفیق فرانس پرس خبري اژانس ته وویل ملګری یې پوهېده چې د ده سپي مرغان او نور حیوانات خوښ دي، خو زمری تر توقع لوړ و. ده زیاته کړه زمری مې په تلویزیون او ژوبڼ کې لیدلی و، خو هیڅکله له دومره نږدې نه. همغه و چې بې له دې چې لږ ځنډ وکړم ملګري ته مې ویل زه یې اخلم. ما ته زمری زړور ښکاري، ځکه یې خوښوم. کله چې پوه شوم چې په بیه یې رانیولی شم سخت هیجاني شوم. شفیق همداراز وویل چې زمری یې تړلی نه دی او نه یې غړبندی وراچولی دی. ډېر وخت پر تخبام تېروي، اکثره وخت په یوه کونج کې پروت وي، خو هر ماښام د خوراک لپاره راکښته کېږي. شفیق وایي پر زمری د میاشتې زر ډالره مصرفي. د هغه لپاره یې پالونکی نیولی چې تازه غوښه ورته له بازاره واخلي، او د دې تر څنګ د زمری د روغتیا لپاره له ویترنر سره قرارداد لري چې په منظم ډول یې معاینه کړي. په تیرو 12 کلونو کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې په لسګونو میلیارد ډالر راغلل. دې پیسو ځینې افغانان خورا شتمن کړل، چې ځینې د خپلو پیسو په ښکارولو فخر کوي. ځینې شتمن شوي کسان د لوکسو کورونو په جوړولو او ځینې په قیمتي موټرونو کې په ګرځېدلو خپله شتمني ښیي. خو شفیق یوازینی شتمن دی چې زمری یې ساتلی چې تر اوسه بل چا په افغانستان کې دا کار نه و کړی. شفیق وایي د طالبانو د رژیم تر پرزیدو پورې د هغوی په وړاندې د مقاومت جنګیالی و، خو د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته یې پیسې پیدا کړې، تعمیراتي شرکت یې جوړ کړ. د دې شرکت له لارې د امریکا د سفارت په شمول ډیرو مهمو مؤسسو ته تعمیراتي کارونه کړي دي. دی وایي زمری یې په دوه میاشتنۍ کې اخیستی و او اوس شپږ میاشتنۍ دی. شفیق دا هم وایي له کندهاره تر کابل پورې د زمری د لارې د کرایې په شمول پر هغه تر اوسه پورې 20,000 ډالره لګولي دي. د په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې څرنګه د زمری په دې اوږده لار چې 480 کیلومتره ده او عموما وسلوال طالبان پرې حملې کوي تر کابل ورساوه. د فرانس پرس خبریال وایي کله چې د دغه زمری د عکس اخیستلو لپاره د شفیق کور ته ورغی، زمری ورته غوسه او نارام ښکارېده. خو شفیق ورته وویل چې یو بل لوی کور ته انتقالوي چې آزاد پکې وګرځېدی شي. د په عین حال کې ومنله چې ممکن زیات وخت یې ونه ساتلی شي او ممکن د کابل ژوبڼ ته یې ورکړي.
دا د ازادي راډیو ده. په پکتیا کې د مدني ټولنې فعالین وایي په دولت کې د اداري فساد له منځه وړلو او ښي حکومتداري د رامنځته کېدو په هدف د ولس عکس العمل ته اړتیا ده. په همدې د همدې لپاره په پکتیا کې د مدني ټولنې ګڼو فعالینو یو پروګرام پیل کړی چې په هغې کې ځوانان، سپینګیري او قومي مشران سره راټولیږي او په دې اړه خبرې کوي چې څنګه کېدلی شي د حکومت دننه د اداري فساد پر ضد عام خلک مبارزه وکړي. داود تپان تفصیل راکړي.
په پکتیا کې د مدني ټولنو فعالین په دې نظر دي چې ولس وغواړي په دولت کې شته فساد او ناسم حکومت والی له منځه یوسي، نو په دې برخه کې جدي اقدام او مبارزه پکار ده. د وختون کلتوري ټولنې غړي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکز ګردیز په ګډون د پکتیا په ټولو دیارلس ولسوالیو کې د فساد د مخنیوي او ښې حکومتداري رامنځته کېدو درې ورځاني ورکشاپونه دایر کړي دي. دوی وایي د ورکشاپونو له جوړېدو یې موخه په ولایت کې د مشرانو او ځوانانو ترمنځ همغږي او هغوی په دې خبرول چې څنګه کولای شي په دولت کې د فساد او ناسمې حکومتوالۍ جرړې وباسي. دا یادې ټولنې غړی او د روان پروګرام د چارو سمبالونکی احسان الله وایي دوی دا کار په دې موخه کړی دی چې دولت په یوازې ډول نشي کولای چې ښه حکومتوالۍ رامنځته او فساد له منځه یوسي، خو د ولس او مدني ټولنو په ملاتړ ښایي ټولې چارې سمې شي.
پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې هم پلی سوي دي. هغلته موږ ځوانان او قومي مشران او د مدني ټولنو فعالین راغوښتي. دا په دې خاطر سي په حکومت والی کې دوی له دولت سره ونډه واخلي، یوازې دولت نشي توانیدای چې یا د اداري فساد مخنیوي وکړي او یا ښه حکومت والی رامنځته کړي، نو که دغه ولسونه او قومونه یو سره هر سبب په خیر او ښه په مخ ځي.
د یاد پروګرام ښوونکی عارف الله حق پرست وایي په لرو پرتو ولسوالۍ او مرکز کې د مدني ټولنو ډېر پالین او مشران په دې نه وو خبر چې ښه حکومت والی څه ده او په اداره کې فساد څه معنی. نوموړی د مدني ټولنو لخوا د دې ډول جوړېدونکو ورکشاپونو ستاینه کوي او وایي چې په خلکو یې مثبت اغېز زیات وي.
نو قومي مشران او ځوانانو لپاره چې موږ په ولسوالیو کې په مرکز کې دا ورکشاپونه دایر کړل، ډېر هغوی مثبت اغېز لرلې په خلکو باندې، ډېرو خلکو ډېر ښه معلومات واخیستل، هغه خلک چې زیاتره یې نه وو خبر د اداري فساد له تعریف نه او له ډولونو نه او د یو له منځه وړلو پلان چارو باندې نه وو خبر. نو دغه ورکشاپ د دې لپاره په دې برخه کې ډېر ګټور تمام شو، د عامه تفاهم او عامه پوهاوي په برخه کې.
دا چې د ښې حکومتوالۍ او فساد په مخنیوي کې به د دې ډول ورکشاپونو جوړېدو رول څومره وي، د مدني ټولنو او دولتي ادارو له هغو کارکوونکو څخه یې اورو چې په دې ورکشاپونو کې ګډون کړی دی.
عبدالمتین جلیلی د حقوقو د پوهنځي استاد. دغه ورکشاپ د ټولو ځوانانو لپاره او بالخصوص د مدني ټولنو د استادو لپاره ډېر مهم او ارزښتناک وو، او دوی کولای شي چې د دغو میتودونو په زده کولو سره د ښې حکومتوالۍ د راوستو او په نتیجه کې د اداري فساد د منځه وړلو لپاره غوري لارې چارې اختیار کړي.
اخره خبره ده چې دغه فعالیتونه په ولس باندې مثبت تاثیرات لري. مثبت تاثیرات په دې معنی چې ولس د دولت په وړاندې یا اتباع د دولت په وړاندې د خپلو حقوقو تکلیفو څخه خبرېږي، او دوی کولای شي چې د قانوني معیارونو په چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي.
د ورکشاپ کې د مادي فار مهمه دا و چې مدني ټولنې یا مدني فعالان څه کولای شي د اداري فساد پر وړاندې، یعنی په دې کې دوی څه رول لري او څنګه کولای شي. د دې طریقې موږ ته په دې ورکشاپ کې وښودل شي چې مدني فعالان په کومو طریقو په کوم اساس دوی کولای شي د اداري فساد یا ښه حکومتوالۍ کې رول ولوبوي. موږ په دې پوه شو یو، انشاءالله دا به پلي کړو.
زه سمون ملا من الله سلام د پکتیا د ولایت امنیت قومندانې د اقدتي فرهنګي چارو مسؤول. سیمینار څه پر تباتي ښه حکومتداري او ښه دولتداري او په ضد فساد اداري پر بندي وو. واقعا که چېرته دا ډول ځوانان متحد شي او سره یولای شي راپورته شي او هغه څه چې موږ په سیمینار کې وویلې، زه اطمینان درکوم او مطمئن یم چې فساد اداري به بالکل په افغانستان کې بالخصوص په پکتیا په ولایت کې بالکل محو شي.
مدني ټولنې په پکتیا کې د اداري فساد له منځه وړلو او ښې حکومتداري رامنځته کولو دغه ورکشاپونه په داسې حال کې جوړوي چې د پکتیا ډېر خلک په دې ولایت کې په ادارو او ریاستونو تور پورې کوي چې د بډو په ورکړې ورځنۍ چارې پر مخ بیول کیږي. د دوی په خبره په څارنوالۍ او محاکمو کې د دوی دوسیه د پیسو په زور خلاصیږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې په پکتیا کې د مدني ټولنې فعالان وایي په دولت کې د اداري فساد د لمن زوړلو او ښې حکومتداري د رامنځته کېدو په هدف د ولس عکس العمل ته اړتیا ده. دا د ازادي راډیو دا د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې ویالې او کاریزونه وچ شوي او خلک د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سره لدی چې د تیر کال په ورستیو میاشتو کې ښه بارانونه وسول، خو لا هم خلک په ډیرو سیمو کې د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري. د خلکو په وینا اکثره ویالې او کاریزونه وچ شوي. یو شمیر کسانو له سیمې کټي کړي او پاتې کسان له نورو سیمو په ډبو کې اوبه راوړي. خلک وایي که چیرې دولت دوی ته برمی ووهي او برېښنا ورته برابره کړي، نو تر ډېره به یې ستونزه حل شي.
جاري اوبه نهسه ولې وچې دي سنګسار لاندې میراخور مخفیشته اوبه نهسه بیا در پاپ بنجمره پورې اوبه نهسه په کال کې ګایا وخت راشي ګا نهسې را دلته ولې اوبه بېرته ولي دي بازار دغه د سنګسار پورې راځي نور اوبه نه ورکې لاندې ګرده باغ سولم خپل ملکونه یې پرېښول باغوري یې پرېښول کینې هم په خدای پرېښي دي.
عموماً خو څو کاله کېږي چې وچکالي ده. د تېر کال بیا هم څه بارانونه وسول. دا چې میوند ولسوالۍ ته واله یا هم دا ستنسته چې هغه د ولې د لارې څخه د خلک کښتونه اوبه کې اکثره مواردو کې داسې پېښېږي چې په دوبي په موسم کې چې اوبه کښته کېږي خلک د مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ چارواکي د خلکو دغه ستونزه پر ځای ولي، خو وایي چې دوی د ستونزې د حل امکانات په واک کې نه لري. د میوند ولسوال صالح محمد نورزی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولتي بودیجې د کموالي په وجه د خلکو دغه ستونزه نه سي حل کېدای او اړتیا ده چې مرسته کوونکي ادارې لاسنیوي وکړي.
په میوند کې دغه مشکل د اوبو موږ خورا ډېر لرو، نو دا ډېر غټ مشکل دی. دومره پیسې موږ ولاکه لرو یا ولاکه دولت لري چې غټه واله د کچکي څخه په خان شهید په وخت کې داسې پروګرام و چې دغه والده د کجکي څخه دغسې راشي ژړۍ و میوند و دغه به ټول دغه مچکه به ټول در اوبو لاندې شي. متاسفانه هغه بېخي ډېرې پیسې چې زموږ په واک کې نه د دولت په واک کې ستا تر اوسه پورې دا خورا غټ مهم مشکل دی، ځکه د اوبو سطح ورځ په ورځ باندې کښته کېږي. د میوند کاریزونه هغه وچ سوله په سر کې ټولو خلکو ناقانونه خلکو برمې وکښلې، نو اوس هم دا غټ مشکل دی. د دې مشکل په خاطر باندې د فلن مرو امکانات نه لرو.
د میوند ولسوالۍ تر څنګ په کندهار ښار او نورو سیمو کې هم د څښاک لپاره د اوبو ستونزه زیاته شوې او د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې کښته کیږي. د خلکو په وینا د څښاک لپاره د اوبو د منابعو نه موجودیت او دغه راز د سته منابعو څخه د کار اخیستلو د مالي او تخنیکي ظرفیتونو نه موجودیت په دې برخه کې له اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
د صادق رښتینی رپورټ و چې په کې تاسو د میوند ولسوالۍ د اوسیدونکو هغه شکایتونه واوریدل چې د څښلو پاکې اوبه نه لري. دوستانو، وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو ار بیا په مو کې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جاناکا الکوزه وړاندې کوي.
جرمنی غواړي له افغانستان سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا په مقصد په مزار شریف کې خپله قونسلګری پرانیزي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن په هغه غونډه کې چې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه، له سیاسي ګوندونو او رسنیو وغوښتل چې د ملي وحدت د ټینګولو په برخه کې باید جدي کار وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي نن به د هغو 50 تنو تورنو وکیلانو په اړه چې لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره نه حاضرېږي خپله پرېکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ سره د کتنې پر مهال په سوله ییز ډول د ستر طاقت په توګه د چین د راڅرګندېدو هرکلی وکړ. د ترکیې په استانبول ښار کې حکومت ضد مظاهره کوونکو د اونۍ په پای کې اعتراضونو ته ځانونه چمتو کړي او د صدراعظم رجب طیب اردوغان له اوامرو سرغړونه کوي. د چین په جنوب کې په یو بس کې د اور لګېدو له امله 30 کسان مړه شوي او پولیس یې د جدي جنایي جرم په اړه تحقیقات کوي. د مصر د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه چې د 2011 کال په مظاهرو کې د مظاهره کوونکو په وژنې تورن دی په قاهره کې بیا پیلېږي. د روسي پولیسو د جمعې په ورځ 300 کسان په مسکو کې په یو جومات کې ونیول چې 100 بهرانیان دي. ملګري ملتونه وایي د روسیې دا غوښتنه نشي منلی چې وایي د جولان لوړو ته به ځواکونه واستوي. او یو وسلوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې 4 کسان ووژل او وروسته پولیسو دغه برید کوونکی هم ووژه.
دوستانو، خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. رپورټونو ته دوام ورکوو. په کابل ښار کې یو شمېر اهنګران وایي چې دا کسب ورو ورو په لمنځه تلو دی. په دې ښار کې یوه کوڅه ده چې له ډېرو کلونو راهیسې د اهنګرانو کوڅه نومیږي، خو د دې کوڅې دوکانداران وایي له بهر څخه واردېدونکي سامانالاتو یې په کارونو ناوړه اغېزې کړي. په دې اړه به نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د اهنګرانو کوڅه د کابل ښار په مشهور سیمه شور بازار کې ده چې یو وخت ډیره مشهوره وه. د اهنګرانو په کوڅه کې چې یو وخت ورکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو زراعتي او حتی جنگي بیلابیل وسایل جوړېدل، دا محل له بد وضعیت سره مخ ده. کله چې دې سیمې ته ولاړم نو اهنګرانو په پخوانیو او زړو وسایلو باندې کار کاوه. د اهنګرانو په خبره پخوا د اهنګرانو په کوڅه کې نږدې 200 دوکانونه موجود وو، خو اوس پکې د اهنګرانو 50 دوکانونه فعال دي. د کابل د شور بازار اوسیدونکي اویا کلن وکیل سلیمان وایي چې دغه سنه د تیمورشاه دورانی په وخت کې د پایتخت له انتقال سره سم کابل ته راوړل شوی دی او وروسته یې دلته ښه وده کړې.
اهنګري هم د تیمورشاه دورانی په سلطنت کې چې ټول په اصطلاح پایتخت انتقال کړی وو د کابل کې، هغه نوم یې ټول د خپل ځان سره وزیرانو جنرالانو او کسبه کارانو ځان سره راوړي وو. کنه ولا اوس وضعیت بالکل په خرابي کې دی، ګرم بالکل په خرابي کې دی. اهنګرانو د عمره نشته، یو سلور یا 15 اهنګران چې وکنه ډېرې وکنه. دا د تخته پل د سړک اوس نوی جوړ شوی دی، کنه د تینه چې داسې داخل شوی کنه تر د سړک د هغه دوه سړک د دروازې لوري و سراجي دې ځله پورې ټول د اهنګران وو.
هغه وایي د اهنګرانو په کوڅه کې به جنگي وسایل، تورې نیزې، زراعتي وسایل، بیل بیلچا، کولنګ لور، کیانې، میګوي او بیلابیل وسایل جوړېدل چې یو وخت افغانستان له دې پلوه په ځان متکی وو. خو په اهنګرانو کوڅه کې دوکانداران وایي چې یوازې اوس مهال په یاد کوڅه کې 15 دوکانونه پاتې دي او که پام ورته ونه شي نو ژر ده چې له منځه به ولاړ سي. دو تنو اهنګرانو محمد شریف او نجیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دکانای تقریبا یکم
دلته نږدې 150 تر 200 پورې د هنګرانو دوکانونه وو. هر څه خراب شول. د هنګرانو کوڅه له منځه ولاړه. یوازې دلته د هنګرانو کوڅه وه، په نورو ځایونو کې نه وه. هغه څه چې له پاکستان او چین څخه راځي، زموږ کارونه یې په ټپه درولي دي. مخکې مو کارونه ښه وو، شپه ورځ به مو کار کوو. اوس په نویو نویو ناست یو، یو موګی هم څوک نه راباندې جوړوي. د چین او پاکستان مالونه د راتګ د وجې مو په عمومي ډول کارونه له منځه تللي دي. ویل کېږي چې په نړۍ کې د عصري ټکنالوژي راتګ په ګاونډیو هېوادونو کې یاد صنعت ته پام او په هېواد کې د عصري فابریکو جوړېدل هغه عوامل دي چې د اهنګرانو په کسب یې ناوړه اغېزه کړې ده. د کابل ښار د کسبګرو اتحادیې چارواکي وایي دولت باید یاد کسب ته پام وکړي او دا کسب چې افغانستان کې وده کړې ده باید له سره ورغول سي. د دې اتحادیې ویان سید نور پاچا ازادۍ راډیو ته وویل
موږ چیرې وکولای شو هغه تاریخي صنعتونه چې موږ درلودل لکه اهنګري، دا موږ وکولای شو په هغه مهمو ځایو کې هېڅ کولای شو. د دې مفهوم به دا وي چې موږ خپل و تاریخ او هویت ارزښت ورکړي هغه ځای کې چې دغه مانیفکچرونه موجود وه، هغه باید بېرته د سره بازسازي شي. هغه کسان د دې پر ځای باندې چې نور د افلاس څخه یا د نه کار کولو څخه مجبوره کېږي ودې ته چې خپل کار پرېږدي، هغه باید بېرته تشویق شي چې وکولی شي هغه خپل پدري کسب ته او په ملي هویت په لحاظ باندې هغه ته بېرته راوګرځي.
کتونکي وایي په افغانستان کې اوس مهال زراعت پرمختګ کړی ده او کرنه له پخواني سیستم څخه ورو ورو عصري بڼې ته اوړي چې په دې برخه کې عصري وسایلو ته اړتیا ده. دوی انتقاد کوي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې نه یوازې دا چې د نوي وسایلو فابریکې جوړې شوې نه دي، د وسایلو د جوړولو زړو امکاناتو ته هم پراختیا ورنه کړل سوه. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په یو راستولې سمس کې د ولسمشر کرزي نننیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. ویلي دي ولسمشر کرزی غواړي په دا ډول خبرو د ایران زړه ښه کړي. عباد الله د جلال آباد نه وایي ایران دې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. یو بل اوریدونکی د عبدالله په نوم له لغمان نه ویلي دي چې دا به ډېر ښه کار وشي چې عسکري په ټولو افغانانو باندې جبر شي. یو بل اوریدونکی هم چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي ولسمشر کرزیه ته به خدای ته څه جواب وایي، هر قاضي چې د رشوت اخلي جواب یې پرتا دی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پوستو قمندانان یو شمیر ملا امامان او د جماعت ملایان زوروي. دا پیغام د لغمان ولایت نه یو اوریدونکي راستولی چې خپل نوم نه دی لیکلی. او د سید آغا په نوم باندې یو اوریدونکي چې دام د لغمان نه دی وایي چې د لغمان امنیت ډیر خراب دی. دوستانو د تاسو پیغامونه وکړه، چیرې تاسو هم غواړئ چې موږ مو پیغام خپور کړو نو کولی شئ که د اتصالات تلیفون شمیره لرئ نو 1313 شمیرې ته خپل پیغام په واضحه او صاف ډول ولیکئ. یعنی په یو داسې مشکل چې تاسو واقعا په خپله سیمه کې لرئ په هغې موږ ته لنډ پیغام ولیکئ. موږ به هڅه وکړو چې په خپلو خپرونو کې ستاسو پیغام د چارواکو غوږونو ته ورسوو. یوه هیله له ټولو نه کوو، هغه دا چې یو کس موږ ته ځینې وخت څو پیغامونه بیا بیا لیګی چې موږ یې نشو خپرولی. هر څوک چې غواړي د خپلې سیمې یوه ستونزه په یو پیغام کې ولیکئ نو موږ ته به یې خپرول اسانه. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي امریکایي عسکر کورنۍ وایي د دوی اسیر زوی لخوا رسیدلی لیک دوی ډیر زیات هیلمن کړي. بوی بریګډال څلور کاله مخکې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو لخوا ونیول شو. ویل کېږي چې د پاکستان د قبایلو په یوه سیمه کې ساتل کېږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکایي سرتیری بوی برګډل پلار باب برګډل وایي ډاډه دی چې د سره صلیب لخوا دوی ته رسیدلی لیک د ده زوی استولی. برګډل پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی کورنۍ د دې لیک په ترلاسه کولو ډیره ډاډمنه شوې او د هیله ورته پیدا شوې چې بوی به د اثرات شرایطو ته په پام سره ښه وي. وویشت کلان بوی برګډل دوه میاشتې وروسته له دې چې افغانستان ته واستول شو د 2009 کال په جون میاشت کې په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوځي اډې څخه ترېتم شو. ریټر خبري ایجنسی لیکي چې ګومان کوي برګډل به اوس د پاکستان په قبایلی سیمو کې ساتل کیږي. د دې دوره کې دوه څرنګوالي تر اوسه معلوم نه دی. د بوی پلار په خپل بیان کې لوسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د زوی خوشی کړي. په بیان کې راغلي دوی هیله مندي چې یرغمل نیون کې به د بوی د خوشی کولو لپاره د پلار او مور غوښتنه ومني. خو په عین حال کې له دوی څخه غوښتي دي چې د هغه ښه ساتنه وکړي او له دوی سره د تماس نیولو اجازه ورکړي. د ایداهو ایالت د ملي ګارد جګپوري منصبدار ډګروال تیم مرسانو چې د برګ ډل له کورنۍ سره د پاوز او مطبوعاتو د تماس مسؤل دی وویل ټولې نښې نښانې ښیي چې په لاس لیکل شوی د برګ ډل لخوا استول شوی لیک اصلي دی. مرسانو وویل چې د امریکا پاوز د خپل یوازیني جنگي اسیر د خلاصولو هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه موږ بوی برګ ډل د یوې شېبې لپاره هم نه دی هیر کړی او هیر به نه کړو. ډګروال مرسانو یادونه وکړه د دوی هدف خپل کور او هیواد ته په روغ صورت د برګډل ستنول دي. د وویل د برګډل د خوشی کولو لپاره د هڅو خبرونه که څه هم نه خبريږي خو د دې معنی دا نه ده چې دوی لاس تر زنه ناست دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړئ.
ل ډیر په خارایسي د پکتیا اوسیدونکو د مچلغو بند او پدی ولایت کې د نور وړو بندونو د تړلو او جوړیدو غوښتنه کوي. خو د خاغلی کرزی د انتقالي دورې رئیسی ل دې خلکو سره شمن کیږي چې د بندونو تړلو په اړه به چې د اقدام وشي. خو د لس کلونو په تیریدو بیا هم د مچلغو بند افسانوي کیسه هماسه په خپل حال پاتې ده. په دې اړه سمک همکار د اوت تپان یو ریپورت جوړ کړی دی چې د مچلغو بند په سیمه کې د یو کس په څرګندونو پیلېږي.
تاسو په هغه سیمه کې ولاړ یا چې هغه د بند صفري نقطه ده؟ تاسو وګورئ په امنیتي لحاظ باندې د امنیت ټول چارواکي پوستې موجود دي، خلک موجود دي، همکاري موجوده ده. ولې بدبختانه کوم کار شوی
کلونه وړاندې د مچلغو بند قرارداد په مرکز کابل کې د اوبو او برېښنا وزارت له لوري د ګل په نوم یو شرکت سره شوی چې له سروې وروسته د دې بند پرانیسته د ولسونو د فشارونو له وجې درې ځله وکړه. په لومړي ځل پرانیسته کې د پکتیا والي جمعه خان همدر د ولایتي چارواکو د چارو د ژر پیل کېدو ژمنه، په دویم ځل یې د پټۍ په پرې کولو د کارونو عملي کېدو، او په درېیم ځل پرانیسته کې چې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان هم برخه لرله په عملي ډول د کار پیل کېدو اعلان وشو. خو په تیرو څلورو کلونو کې د دومره پرانیستو سره سره په یاد سیمه کې لام چارې په همغه ډول ټکنې روانې دي. په یاد سیمه کې شته ځینې کسان راته وایي
کله چې ابتدا سوې ده وزیر صاحب راغلی و تقریبا ډیر وخت تیر شو خو کار په هېڅ کار نه ده سوی. صرف هغه یو څو برمې راغلي وې کوشمار باندې هغه هم بکا ثقل شي کو قرارداد کې یو اصول کې هغه څه نه دی ویل شوی. دا ډیر سست روان ده. کاغذونو په سر باندې امضاګانې سوي دي. وزیر صاحب اسماعیل خان راغلی و او دغه ابتتا درې ځلې سوي دي. په ابتتا هغه کاڼي تاسو اوس کتلی سي په خپل ځای پراته دي. د دغه سټیج نه دلته د قراردادي چې د ګلف شرکت سره کړی ده $8 میلیون ورته اعلان کړ چې سبا راشه چې زه د تا $8 میلیون درکم. د دې نه مخکې د دې د سروې لپاره ورکړي تقریبا $10 میلیون ورکړل شوي دي. خو تاسو شاید حالیا کله چې دا پروژې او دغه منطقې ته ګوري تر اوسه پورې د $0 کوم شایي تاسو ته په سترګو نه درځي.
د سیمې اوسیدونکو او قومي مشران د دې ترڅنګ چې د مچلغو بند چارې ټکنې ګڼي د شرکت په مسؤلینو د نه کار تور هم پوري کوي. وایي چې د شرکت مسولین د مچلغو بند په اخیستل شوی بودیجه خپل پورونه پرې کوي او کار نه کوي. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشران اجي خوانی جهانی او مقبل فضلی وویل
د سیویل کیږي چې وزیر صاحب د دې قراردادي شرکت سره شریک ده. دا نو موږ ته خو په اسناد نه ده واضح شوی. د سیویل کیږي چې د قراردادي شته د ګلف شرکت قراردادي د دې مسول په دوبی کې دومره قرضداري سوی ده چې د دې بند پیسې اخلي واغلته مصرفي خپل قرضونه په خلاصي جنې وسایت راغلي د موږ خپل د فکر کاو چې نور دا کار شروع ده. ولې هغه وسایت چې راغلي و هغه پرمایشي د یو څو روپو په مقابل کې د څو ډالر په مقابل کې هغه راوستي د څو ورځې لپاره. کله چې اسماعیل خان د مچلغونه حرکت کاو وسایت له شارکت کې وکړ اوس داسې وادي دي چې په دې کې خلکو پیسې خوړلي نه پېږم
په ډیر وختونو کې د داسې پروژو د ځنډیدو یو لامل امنیتي ستونزې وي. خو د مچلغو سیمې اوسیدونکي وایي چې د یادې پروژې په ساحه کې تر دې مهاله کوم امنیتي مشکل نه دی پیدا شوی چې د شرکت د کارونو د مخې خنډ وګرځي. د سیمې څو تنه اوسیدونکي
امنیت نگاهنه خو بالکل انشاءالله دا منطقه اطمینانی ده. دلته سل په سله کې امنیت ته سربازان تاسې وینئ چې کوم دلته مازب شوي دي اوس هم پراته دي په پوستو کې. د دې منطقې امنیت سل په سله کې تامین ده او ډېر ښه امنیت نه دا منطقه برخورداره ده. هېڅ امنیتي مشکل دلته نه.
شرکت کارکوونکي خو اوسه پورې هغه تاسې وینئ چې څوک درک نه لري او پولیسو سره خپله همکاري کوي. هر وخت قومي مشران راځي دوی حال نیسي او هغه قرباني ورکړه د دې نه به وروسته نور هم کوو. خو چې هرې همکاري ته موږ ولس راځي یو احمد ابانو ټوله پکتیا
د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا هم تاییدوي چې د مچلغو بند چارې ټکنۍ روانې دي او هغه ډول چې ژمنه ورسره شوي کارونه یې ګړندي نه دي روان. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان هادي وویل خپلې ټولې رسمي غوښتنې له وزارت سره شریکې کړې دي چې دغه شرکت په دې ډول دا چارې پر مخ نه شي بیولی او که چېرته په کارونو کې ښه والی رانه شي نو پکتیاوال به خپل تصمیم ونیسي.
مونږ خپل ټول پریکړه یا خپل ټول تصمیم چې مونږ څه غوښتي دي ولایت مقام له لارې وزارتخانو ته تسلیم کړي حتی خپل وزیر صاحب بیا ببر ته ورغلي یو. اخري پریکړه مونږ همدا ده مخکې مې په دې ذکر کړه چې مونږ رسمي غوښتنې ترسره کړې چې دا شرکت په دې ډول دا کار دې بند کار په مخ نه شي بولی. په دې باندې باید له سره غور وشي او که چیرې په دې ډول په مخ بیا مونږ هیڅکله ورته اجازه ورنکړو.
مونږ په پرله پسې ډول هڅه وکړه چې د اوبو او برېښنا وزارت یا د شرکت له مسؤلینو سره د یادې پروژې د کارونو په سستوالي او د پکتیاوالو له لوري پرې د لګول شویو تورونو په اړه وغږېږو خو بریالي نه شوو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down. Taliban is certainly far from some sport. And we are not...
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. په نننۍ تاندی تانگی کې به داسې څه واورئ.
په خپل دولت کې داسې کړی شته دی چې غواړي نو د تعلیمي ادارو څخه بس سیاسي ډګر جوړ کړي.
ځینې محصلین حتی د افغانستان ملي سرود ته نه ودرېدل.
ولسمشر حمید کرزی پونتون منسته د سیاست اور را پاشه.
په افغانستان کې هیڅ کله شیا او سنی مې هیڅ کله دا جنجال نه و. د اساس او بنیاد خو دوی کې خو څه رقم کوي چې په یو سن کې بیرته سره کېنو.
موږ ټینګار کړی چې سیاسي مسایل په پونتونونو باید بیل وي.
ډیره واقعا منفي اغیزه کړم له درسونه پاتې او سړي بي ساتم ته نه دي واقعا ګډوډي راغله په پونتون کې.
ملګرو زموږ په خبرونو کې به مو د دولتي پوهنتونونو په اړه اوریدلې وي. کله که محصلین په دې خوشحاله و چې طب او انجینري پوهنځی په انګریزي ژبه شوی نو کله یې بیا ځکه زړه خوړ چې د دولتي پوهنتونونو درسي میتود زوړ او له ستونزو ډک دی. خو په دې وروستیو کې په پوهنتونونو خصوصا په کابل پوهنتون کې محصلین له لاریونونو، اعتصاب او ډلو ټپلو له جوړولو هغو پخوانیو درسونو ته هم نه دي وزګار. کله که د پوهنتون د نوم بدلون خبره منځته ور واچول شي نو کله د قومیت او سمت پرستی خبره د غوڅو ځوانانو ته وښی چې څه وایي.
نن محمد روی د خپل دولت کې سکړې شته چې غواړي نو د تعلیمي ادارو څخه بس سیاسي ډګر جوړ کړي.
نن مشر احمد د قنوز د ولایت اوسیدونکو مې پرون موږ تسلی د کابل پندون د دلته چول د لامشه محسود مثلا د بران الدین رباني داسې اکثر د یو نهاد چې هغه نهاد چې خبره چې هغه ماینده ساز چې پوکه سیاست وي نو د ډیره غلطه خبره ده. پندون سیاست زنده ولې د سیاست ځونه جوړ کړي دي.
نن نور الله د کابل کمپیوټر ساينس پونځي زکونکو
لوی پندون مخامخ دیوالونو
دستور به لیکلی مرګ په طالبان مربانی غواړو دا نه غواړو ګوره طالب تربیه ټول یو شاګردانو یو سیم کې درس ویلی نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوی دي ګوره یو دی رباني سبلی زیت سبلی چیز هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول دا کروسته سره غټم سیرو سیاسي چیرې تر جوړیږي او یو دی بل په زید باندې کار کوي
د مانو مبادله ورته د کابل پانتون د ساينس پانځه څلورم کال محصل ځینې خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کی چې ترڅو په پانتون کې دغه تشنود ماستر اوري او غوي وکول شي پراتون کې خپل هغه د ایرانی فاشیزم هغه خپل مخه ته ورسی
ملګرو د کابل پونتون یو محصل عزیز احمد تسل وای چې ځینې ډلې هڅه کوي د دوی فکر لزدکړې بلې خواته واړوي او زیاتوي چې پونتون د علم ځای دی خو دوی به د علم پر ځای نورو ته د سیسې جوړول پکې زدکړې
دوه درې واره جنگ وشو صرف په دې خاطر باندې چې د احمد شاه مسعود اکسونه ټینګ شوی وو او د استاد رباني اکسونه همدارنګه ډاکټر صاحب نجیب الله هغه خواږه ملګري صرف په دې باندې سره و سال کانل ته پیژندل کی دا پښتون دی او دا تاجک دی د پلان کې پلاوی دی وسن کې پلاوی دی دلته یو شمیر سیاسي کسان دي موږ لوبي او دلته زموږ په درس باندې دومره منفي تاثیر اچولای دي پنتون چې څوک پاريږي ډیپلوم علم وړي خو موږ به علم یې نسو یوازې به خلکو ته د سي جوړول زده کړو
جمهور رئیس کرزی یو وخت په خپل خبرو کې ویلي و همزولو چې پنتون د سیاست نه بلکې د علم ځای دی خو تیر کال یې د یو فرمان لمخې د کابل د خوونی او روزنې پنتون نوم واړاوه چې د محصلانو احساسات راو پارول یو مدالاریونه وشول محصلان ټپی او بندیان شول یو محصل محمد یار یار وای چې په خپل جمهور رئیس پونتونو ته د سیاست اور راپاشي
احمد کرزی خپل محصلین ته په وینا کې ویل چې پونتونو د سیاست ځای نه دی پونتون کې باید سیاست او سیاست بازی او ګوند بازی ونسی خو له بده مرغه چې ولسمشر حمید کرزی پونتون ته او محصلین ته د پونتون منسته د سیاست اور راپاشي او د محصلین ترمنځ د سیاست اور بلې د یوې ډلې د یو تنظیم د یو شخص په نامه باندې پونتون نوموي دا به د یوې ډلې د څو کسانو د خوشحالي سبب سی اما نور ملت دا نه قبلی ټول فساد او ټول ستونزې د همدې موجوده دولت سره ولړ سی دي
ملګرو څو میاشتې وړاندې د عاشورا مراسمو پر مهال د کابل پونتون په لیلیا کې د شیا او سنی ترمنځ شخړه رامنځته شوه چې یو محصل پکې وژل شو او ګڼ نور ټپیان شول له هغې وروسته پونتونونه د لنډې مودې لپاره رخصت شول او ازموینې وځنډول شوې د کابل پونتون پخوانی رئیس پوهاند حمید الله امین د لوړو زده کړو اوسنی وزیر عبیدالله عبید ګرموي چې داسې فرقوي مسلو ته لمن وهي
دغه عاشورا ته د اجازه ورکړې ده چې د عاشورا دایر شي د خدای لپاره ته سړی پکې وزل داسې لوی دا نطفه د فساد او بدبختی په دې وطن کې واچول ګوره په افغانستان کې هیڅ کله شیعه او سنی مېز کې دا جنجال نه و دا اساس او بنیاد خودی کې خو سړی پکې وژل شو تاسو هغه بیرته سرقم کوي شي چې په یو سن کې بیرته سره کېنو
را به شو دی وروسته لاریونو ته دوستانو ځینو محصلانو د ټولنیزو علومو پوهنځي مسله رامنځته کړه څو اتیا محصلانو څو ورځې د پارلمان مخې ته د نه خوړلو اعتصاب وکړ د دغه پوهنځي رئیس او یو استاد په تعصب او اخلاقي فساد تورن کړل او د دوی د ګوښه کېدو غوښتنې وکړه له اعتصاب کوونکو یې یو داسې وایي
هغوی قومي تعصب ته لمن وهله د ټولنیزو علومو پوهنځي رئیس او یو استاد زموږ محصلین توهینول تعقیرول تهدیدولې دوی له هر پلوه پر محصلینو فشار راوست او نه یې پرېښودل چې له دوی څخه د خپلو حقونو غوښتنه وکړي
وروسته له هغه چې د جمهور رئیس دوو سلاکارانو نعمت الله شهراني او ډاکټر رنګین داد فرس پنتا دوی ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې منل شوي او عملي بشي د هغوی اعتصاب پای ته ورسېده خو د همدغه پوهنتون د سلګونو استادانو او محصلانو لخوا د دې پرېکړې او د مخکینو اعتصاب کوونکو پر ضد د لاریونونو یوه نوی لاړه پیل شوه په دې ورځو کې د محصلینو شل فیصده ازموینې وې خو د پوهنتون دروازې بیا وتړل شوې کتابونه ټپ شول د تکبیر او زنده‌باد مرداباد نارې بیا پیل شوې څولو د همدغه لاریون ځینی غډون کوونکو داسې ویل
زه محمود مرهونم د کابل په هنتون د ژباړه بیا د پنځه تخ فارغ شوی یم رئیس جمهور همیشه او د چوتنو د خوشحالي لپاره د ډیرو خلکو خوا به دی کله چې سیمن بارکزی د پارلمان په اړه غذایی حساب کړی وو هغه وخت په یم صاحب ورک شروع واسته او دا غوډړې ور په سر کړلاو سوا اصل مگر نن چې یو څو محصلین احتساب کوي او موږ وینو چې په ډیر لوړ سویا خلک ورسره درېږي دا په دیش کارندې کې چې دغه خلک په لوی پیمانه تعصب لري
زمونږ زرغونه زده چلم سم ته
فلسفه او جمشانسی محصول ما نننه حرکت دمو دل لپاره د چمو غوړ د خپل صدانه حمایت کو خپل رئیس نه مو د پټلور کولو کې چې ما درس ویل ده اصلا فساد اخلاقی نشته هم ډیره واقعا ما په غیزه کړم له درسونه پاتې اوسې د 20 سم تنم دي واقعا ګډ وډی راغله په منتون کې اصلا انګیزه چې موږ د درس ویل لپاره دل بلغه لبا نه تللی ده څل نفر او اقل شل نفر راځي هم صرف د باز نور قومونه نه یعنی مختص د اقام چې حساب کړی غن راځي اصلا سخت نه ده
ځینې کارپوهان په کابل پوهنتون کې د ټولنیزو علومو پوهنځي مسله او د عاشورا مراسمو شخړه د ایران هیواد له دسیسو بولي چې موخه یې د افغانانو ترمنځ تفرقه اچول دي. د کابل پوهنتون پخوانی رئیس پوهاند حمید الله امین وایي چې د استادانو د لرې کولو موضوع په اړه د یو څو کسانو اعتصاب هسې یوه بهانه وه، اصلي خبره بل ځای ده.
پوهیږي چې شل کسه شاګردان دي او دا شل کسه د یو ډلې خلک دي، فوراً دوی تحسن کوي یا ځي هلته کینی او قالینو باندې پراته دي او په موټرو کې ورته ډوډۍ راځي، ډوډۍ خوري او میډیا راغواړي، بیا رئیس جمهور دوه کسه ورته رالیږي، بیا عذر ورته کوي، دوی ټول خبرې مني. په ده کې هېڅ قصه د استاد او د شاګرد نشته، دا مطلق یو سیاسي حرکت دی، فقط د یو ډلې لخوا ترسره شوی.
دوستانو، د کابل پوهنتون د ځینو محصلانو په نظر د پوهنتون په کتابتون کې د ایرانیانو خونه د ایرانیانو د نفوذ یوه نښه ده. یو محصل ته پوښښ شو چې څه وایي.
ما دې کتابو ته کتلې دي، دې کتابونه چې دي ټول فرهنګي کتابونه دي، دوی تحقیقي علمي کتابونه قطعا نه لري. په افغانه کې دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د ایران ملکیت دی، خپل د ایران د مشرانو عکسونه لګولي، ایران بیرغ لګولی ده، دوی مکمل یو فرهنګي مرکز جوړ کړی دی. وخت نا وخت زه خپله شاهد یم چې د ایران د سفارت نه دوی ته خپله کسان راځي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر فاروق بشر په داسې مسایلو د ایران لاسوهنه منی دوستانو خو دی یو بل څه ته اشاره کوي چې کله کله د پوهنتون استادان د ځینو زورواکو لخوا تهدیدېږي چې زوی، ورور یا کوم بل عزیز ته ولې ډېرې نمرې نه دي ورکړي، او د ځینو سیاسي برسونو یادونه هم کوي.
سر خود استاد جلال یو خم واقعي شده بود که بر سرش امر شد که فلانه کسی را نمره بده، اما
خپل له استاد جلال سره همداسې شوی، په هغه امر شوی و چې فلانی ته نمره ورکړه، خو چې کله دغه استاد دغه امر ونه مانه نو هغه امر کوونکی راغی دغه استاد لری کړ او په یو بل استاد له هغه فلانی بیرته ازموینه واخسته. باید د استاد استقلالیت څوک تر پښو لاندې نه کړي. بل دا چې ما په خپل سترګو لیدلی د همدغه حقوقو پونځه یو کس له امریکا ماستری راوړي، خو تاسو باور په خدای وکړئ چې په انګریزي نه پوهیږي، دغه نفر ته څنګه ماستری ورکړل شوی؟ نو دا سیاسي بورسونه دي نه ورکول کیږي، اکاډمیک بورسونه دي ورکړل سي چې خلکو ته ګټه ورسیږي.
په دې وروستیو کې په کابل پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه ولې په زیاتې دودي؟ د لوړو زده کړو وزارت له ویاند عبدالعظیم نوربخش می دا پوښتنه وکړه. هغه که یو خوا ویل چې څوک په پوهنتون کې د سیاسي فعالیت حق نه لري، نو بل خوا ویل چې ځینې سیاسي کړۍ شته چې د پوهنتون فضا سیاسي کوي.
ټینګار کړی چې پوهنتونونه یوازینې ځای د علم او د پوهې ځای ده. سیاسي مسایل له پوهنتونونو باید بیل وي. په پوهنتونونو کې باید ملي وحدت روحیه باید موجوده وي. د هغه احزابو چې په دې نوم یا آن نوم عکسونه ولري او په مختلفو مقاطعو کې وغواړي چې محفل ولري او مسایل ولري، موږ ورته اجازه ورکړین ده تر څو چې زموږ یعنی کتبی یا رسمي اجازه وانخلي. ځینې کسان غواړي چې محیط د پوهنتونونو یو ذره د سیاسي مسایلو تر شعاع لاندې راشي.
د ولسی جرګې د دینی فرنګي معارف او لوړو زده کړو کمیسیون غړی کمال ناصر اصولي هم په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو خبره مني، هم زولو خو وایي چې دوی د مخنیوي هڅې کوي.
موږ مختلف ولایات او پوهنتونونو ته تللي یو. د مثال په ډول موږ د خوست پوهنتون راړی شو چې هلته سیاسي فعالیتونه هم خپل اوج ته رسېدلي وو. د پاکستان آی اس آی هلته کار کاوه چې ځینې محصلین حتی د افغانستان ملي سرود ته نه ودرېدل. د دغې ډول سیاسي فعالیتونو موږ هلته مخه نیولې ده. موږ پخوا هم نظارت درلوده او انشاءالله په راتلونکي کې به هم کمیسیون خپل نظارت ته دوام ورکړي، او زه فکر کوم چې د افغانستان ولسمشر خپل فرمانونو کې باید ډیر زیرک او وسیږي تر څو ډلې ټپلې حلقې په دوی باندې تاثیر گزارونه وسیږي، تر څو موږ وکولای شو د افغانستان پوهنتونونه او پوهنځیګانې د سیاست څخه لیرې وساتو.
تر څو چې پوهنتونونه خپلواک نشي، په علمي او اکاډمیکي برخه کې ازادي ورنکړی شي، له سیاست نشي پاکې دی. دا خبره هم پوهاند حمید الله امین کوي.
باور کړه، یو بوټی ګل هم کېنول کېږي بعد وزیر تحصیلات علي په هغه باندې هغه وکړي. د سړی جوړی چې وي مونږ چیغې وهلې دي بارها بارها، مرته ویلې دي چې وروره د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ پوهنتونونه خوشې کړي، ازادي ورکړي. پرېږدي مونږ ځانته منابع پیدا کړو، علمي ازادي راته راکړي، اکاډمیک ساحو کې. درېیمه خبره دا ده چې خپله دولت پکې ګوتې ونه ووهي سياسي مسائل ونكي كار اهل كار توسپارلشي خود سريگانو ته ادامه ورنکريشي او اجازه ورنکريشي چې بیرونی هوا دونه رئیس دل تک پانتونو کې ګوتی وهي.
دوستانه یو ځوان صاحب نظر ډاکټر فیض محمد زلان ځوانان لا سیاست نه من کوي، وای چې هر ځوان باید سیاسي روحیه ولري، خدا لارښوونه کوي چې په پټو سترګو دې په چا پسې نه ځي او ځینې معیارونه دې په پام کې ونیسي.
ځوان باید سیاسي فکر ولري. سیاسي فکر په دې معنا نه چې دی یو شخص څخه دی کیر یو ګوند څخه تر نه، سیاسي فکر په دې معنا چې څنګه زه ټولنې ته خدمت کوي شم، سیاسي فکر په دې معنا چې څنګه زه خپل ملي هویت ساتل شم، څنګه زه خپل ملت څخه خپل وطن څخه خپل هیواد څخه په هر ډګر کې دفاع کولای شم. آیا دی یو انجینر په توګه باندې خپل ټولنې ښه خدمت کوي شي، دی یو قانوندان په توګه باندې ښه کولای شي، دی یو سیاستمدار، دی ساينټیسټ یا دی طبيب په توګه باندې. کومه په ژوند کې د سیمیارونه ونه پلو وی نه لرو، پړندو سترګو باندې له خلکو څخه پلوي کول، پړندو سترګو باندې په یو کاروان کې ورګړېدل، بل اخر ته لګړنګ نه ښکته چې یو د تبای سبب دی ګرځي.
دوستانو، انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په یو ورسته غنه کې کابل پونتون د ازادۍ غوښتونکو نوې نسل روزي تر سرلیک لاندې په یو مضمون کې یو ځای لیکلی چې دا مهال یو ځل بیا کابل پونتون د سیاسي مبارزو په مرکز بدل شوی او مختلفې کړې له مختلفو مفکورو سره غواړي له دغه علمي مرکز څخه سیاسي او ان قومي او ژبني پیغامونه د خلکو غوږونو ته ورسوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د کمونستانو مشرانو هم له کابل پونتون څخه د تبلیغ د منبر په توګه کار اخیسته او د ښځو انقلابي سازمان یا راوا هم د همدغه پونتون په انګړ کې وده وکړه. تاندې څنګه هم دومره